پلے فرشتہ نگہ تاسو ستړي مشي. د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري ام بیا هم هرکلی کوم. اورې چې امریکایي سناتوران چې پرونی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی، خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې یو موافقه ده ترلاسه کیدی شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د غور سیمه ایز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. پاکستاني چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولي. د واشنګټن او ایران ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې پنټاګون منځني ختیځ ته د 5000 نورو سرتیرو پر استولو غور کوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د شانګهای د همکاریو د سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جولای په 14مه پیلېږي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تېره سرمشریزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه. د غور سیمه ایز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو اورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلی دي. د اریاپور په وینا د دې لرغونی منار استنادي دیوالونه له منځه تللی دي. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند د هرې رود له مست سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. جام منار په نوي ډیلي کې تر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. ټاکل شوی د کرکټ نړیوال جام راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شي، او دا یو ورځنۍ نړیوال جام لوبې به د جولای تر 14مې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. پاکستانی چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولي دي. د اسلام آباد پولیسو ویان خالد اعوان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې د دې قضیې په تړاو څلور پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیه اچول شوي. لس کلنه فرشته چې د اسلام آباد له چکشازاد څخه تښتول شوي او وروسته وژل شوي په اسلام آباد ښار کې ډېر اعتراضونه راپارولي وو. ویل شوي چې پر هغې جنسي تیری شوی او وروسته وژل شوې ده. کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د هغې د ورکېدو په پیښه کې اقدام نه دی کړی او نه هم د پولیسو په ماموریت کې دغه پیښه ثبت کړې ده. د واشنگتن او تهران ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې پنټاګون منځني ختیځ ته د 5000 سرتیرو پر استولو غور کوي. امریکایي چارواکو چې د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز آژانس دا خبرې کړې، ویلي چې د امریکا مرکزي قومندانۍ منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې، خو دا نه ده څرګنده چې پنټاګون به دغه غوښتنه ومني او کنه. یو چارواکي ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره نه کېږي چې د ایران لخوا کوم نوی ګواښ متوجه دی، بلکې هدف یې د سیمې د امنیت پیاوړي کېدل دي. پنټاګون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ لفظي جګړه په دې وروستیو ورځو کې وروسته له هغې تیزه شوې چې متحدو ایالتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې، چې د واشنګټن په وینا د تهران د ګواښونو مخه ونیسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې مشر ولسمشر ډونالډ ترامپ تورن کړ چې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. نانسی پلوسی پرون په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو له یوې غونډې وروسته خبرالانو ته وویل هیڅوک تر قانون پورته نه دی. د متحدو ایالتونو د ولسمشر په ګډون او موږ باور لرو چې د متحدو ایالتونو ولسمشر د قضیې په پټولو کې لاس لري. د دې په ځواب کې ولسمشر ترامپ یوې خبرې غونډې ته وویل
I think most of you would agree to this. I'm the most transparent.
زما په فکر ستاسو اکثریت بل دې سره موافق وي چې زه تر ټولو ډیر سپیشل ولسمشر یم. خیر دې هیواد په تاریخ کې ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې دای څه نه پټوي او دای بل ډیموکراتانو سره په نور مهم موضوعاتو کې همکاري ونکړي تر څو چې د په برخه کې دغه خیالي تحقیقات پای ته نه وي رسیدلي. تر دې مخکې پرون ولسمشر ترامپ له میرمن پلوسی او یو شمېر نورو ډیموکراتانو سره د یو شمېر بنیادي شیانو په برخه کې غونډه لغوه کړه. د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د ډسمبر په درېیم او څلورمه په لندن کې وشي او د دې تړون اویایمه کلیزه به ولمانځل شي. د دې نیټې اعلان د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وکړ او ویل چې دا غونډه یو فرصت دی چې پکې اوسني امنیتي ګواښونه وڅېړل شي، پر ناتو پانګونه ادامه پیدا کړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې څرنګه د تړون په راتلونکو کلونو کې هم د ثبات د یوه ستون په شکل پاتېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه لندن د ناتو د لومړي مرکزی ادارې کور دی او دې ته مناسب دی چې هلته د ناتو تړون اویایمه کلیزه ولمانځل شي. برېټانیا او یولسو نورو هیوادونو د ناتو تړون په 1949 کال کې تاسیس کړ. له دې تړون مرکز اوس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی او 9 غړي لري. ازادي رادیو اوري خبرونه مو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي سناتوران چې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. تمه ده چې جان وکر چې په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشې شي. په اورزګان کې چې ډیر خونځي د ناامنۍ له امله تړل شوي زده کوونکي ډیر ګیلمن دي.
هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونو چوکیانې و کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي. معلمانو شی نسته په دې خطر نه سفتله.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوې کړکېچ له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اسدی رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدلای شي. رسول خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په واشنگټن کې د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې له غړو سره غونډه درلوده. جمهوری غوښتونکي سناتور او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریچوی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د هغه په وینا مسله دا ده چې په دې برخه کې تر څه حده پرمختګ شوی او آیا هغه نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. ښاغلی ریچ دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تړلو دروازو تر شا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې ډیموکراتات سناتور او د دې کمیټې غړي باب مندز ویل د امریکا خلک له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو غوښتونکي دي او دې هدف ته رسیدل ډېر مهم دي. مینز دغه راز ویلي چې سولې ته رسیدل او په دې برخه کې د ښاغلي خلیلزاد د خوشبینۍ په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په لیدلورو کې ژور اختلاف موجود دی. له بلې خوا د اندیانا له ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور تاد ینګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له سپینې ماڼۍ څخه د زیات شفافیت غوښتنه وکړه. د کله چې خلیلزاد دغه دنده سپارل شوې تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی له امریکایي قانون جوړونکو سره په غونډه کې په دې اړه بحث او خبرې کوي. په قطر کې د شپږم ځل خبرو تر پای ته رسیدو وروسته دواړو لورو بیا هم د پرمختګونو خبره کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ترسره کیږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د هیواد له خاورې به بیا پر امریکا د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي د بین الافغاني خبرو پیلېدل او ور بند هغه مسایل دي چې ښاغلي خلیلزاد طالبانو له استازو سره پرې خبرې کړي دي. هغه ویلي تر هغو چې په ټولو دغو مسلو توافق نه وي شوی پر هیڅ یوې مسلې موافقه نه شي کېدی. په افغانستان کې د امریکا جګړه هم چې 13 کال ته غځېدلې تر اوسه پکې له 2300 زیات امریکایي پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او هم پر دې جګړې میلیارډونو ډالر لګېدلي دي. په اوس وخت کې 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. ردي او د امریکا د استخباراتو جګپوړو چارواکو تل دا خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت خطرناک دی او کېدای شي بیا د ترهګرو پر یوه پناه ځای هم بدل شي. بیا هم له موضوع لري نزو تمه ده. امریکایي طالب جان واکر چې البته په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشی شي. لند د طالبانو د رژیم د نسکولېدو پر مهال په افغانستان کې ونیول شو او بیا د امریکا په متحدو ایالتونو کې محکمې د تروریزم په جرم محکوم کړ. جزئیات د احمد شیبر پر پورت کې.
جان واکر لند د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرۍ د بریټ پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو. هغه وخت چې د طالبانو سره وو پر ځان د عبدالحمید نوم ایښی وو. جان واکر لند بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو. دی په متحده ایالاتونو کې د امریکایي طالب په نوم مشهور دی. په 2002 کال کې محکمې د ترهګرۍ په جرم په 40 کاله بند محکوم کړ. لند د انډیانا ایالت په تیرهوټ زندان کې بندي شو. پرون چې کله محکمې د ده د خوشی کېدو اعلان وکړ، مورې میریلین واکر د محکمې د ودانۍ د باندې په ژړغوني ژغ وویل. جان پر موږ ګران دی، ډیر ګران دی، او څه چې د هغه په خیر کې وي د هغه تمه لرو. د نن ورځې پریکړه به ده ته یو فرصت ورکړي چې بیرته هغه ژوند ته ستون شي چې خلکو ته څه وکړي او د خلکو لپاره څه وکړي. لند د 2000 کال په نومبر کې پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه بیا افغانستان ته اوښتی وو او له طالبانو سره یو ځای شوی وو. جان واکر لند 10 کاله او 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. دی به راتلونکي 3 کاله تر څارنې لاندې وي. د انټرنیټ وسایل به کتل کیشي. یوازې به په انګلیسي ژبه له انټرنیټه کار اخلي. دی نشي کولی چې د افراطي ډلو مواد وګوري، بل پاسپورټ واخلي یا د امریکا له متحده ایالاتونو ووزي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ملکي او نظامي تلفات ډېر شوي دي. په لښکرګاه کې د لښکرګاه او د لښکرګاه اوسېدونکو یو شمېر مدني فعالانو په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د هغو بریدونو له امله په حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقاد وکړ چې له امله یې ملکي او پوځي کسانو ته ډېره مرژوبله اوړي. په دې تېرو دوو اونیو کې په هلمند کې د هوایي بریدونو له امله ویل کېږي د افغان ځواکونو او ملکي تلفاتو شمېر خورا ډېر شوی دی. نور خالد الیاس دی پر پورت کې.
د مدني ټولنو د امرغي په مرکز کې راټول سیو فعالین او د لشکرګاه شر اوسیدونکو وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونکو کې د ملکي تلفاتو شمیر تر بل هر وخت ډیر سوی دی او دا د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. دغه مرکز مشر نظر محمد رودی، مدني فعال عبدالولی پتیال او عبدالحق سواکمن ول
په ملکي برخه کې هم په دې ورسوي کې ډیر ملکي تلفات لور چې واځي په دوه هفتو کې څوار لستانه شهیدان سوي، څوار لستانه ټپيان سوي. د هوایي بمباریو په برخه کې هم نوزمر جدي وشتنه ده چې نور په دې برخه کې زموږ زغم پای ته رسیدلې دی. ملکی کسان چې څو ورځې مخکې په مساکله کې بمبار وسو، 13 ورځې په نوزاد د دیاک په ساحه کې بمبار وسو، 2 شپې مخکې په زمبولي کې زموږ 14 کسان شزې نور ماشومان په شهادت رسیدل.
د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته رسیدلې دي چې په 13 دوونی کې په دوی جلا جلا پیښو کې 14 ملکی کسان وژل شوی او تر دې ډیر نور ټپيان شوی دي. دا غرض په څلور نور جلا جلا بریدونه او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباروي کې 45 پولیس وژل شوی او ګڼور ټپيان دي. د ملکی مرګ جوړ په برخه کې تیرونی لومړی پیښه د مساکلا ولسوالۍ پر لار سوی ده چې د معلوماتو لمخې د یوې کورنۍ څلور غړي چې په موټر کې سپارول وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی چې دام ګړی د لشکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې تر تداوي لاندې دی. د هلمند امنیه کمانډان د ملکی تلفات په اړه څه وایي خو د پولیسو د مرګ ژوبلې ډېرې دلمنې. سمونیار حسام الدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل ځینې نورو پیښو هم سوي دي چې له امله ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي خو د تېرې اونۍ هغه پیښه یو سوی تفاهم چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبار له امله د شهرادو کمانډان حاجي ګران په شمول 13 پولیس ووژل شول او 14 نور ټپيان شول.
د دې هفتې چې تلفات زیات شو همدغه د تیاري بمبارو چې د سوی تفاهم د جی پی ایس او د تیاری راغی دغه تعداد تلفات پولیس لوړ نه داسې دقیق نه دی راته معلوم چې په دې تیر هفته کې درې حادثې شوي دي. یوه دا د ناری سراج چې دغه سوی ته په هم د تیاری د جی پی ایس او دوی په منځ کې راغی، او یو تیره شپه په سره ګودر کې وو، او یو تیره ورځ په دغه نوزاد په ساحه کې وو چې پر یو پوستې جنګ وو، حمایه او کومک به روان وو، هغه بیا په کمین مین باندې وخته. دغه درو نقطو کې موږ تلفات درلود.
د لشکرګاه اوسیدونکي او مدني فعالین په داسې حال کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنې ښیي چې په دې اونۍ کې د دوو نورو پېښو له امله چې د هلمند د نارسراج ولسوالۍ په کلایګاز او زنبلي سیمو کې سوي دي، د یوې کورنۍ څلور او د دوو نورو کورنیو شپږ غړي وژل سوي دي، او د درویو واړو کورنیو یوولس کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي سلطان محمد نظري او مدني فعال عبدالولي پتیال ول حکومت اکثر وخت پر یو شمیر خونړیو پیښو خاصه چوي او ملیون ته جزانه ورکوي.
اوس حکومت په زاده چې نه دولت په غاړه خي، نه خارجان په غاړه خي، نه هیڅ څوک په غاړه خي، موږ به مرو، ویني به زموږ رواني، موږ به دغه نه څوک نس پیدا کولی چې څوک تر لاس ونیسو چا توای چې زموږ نظامیان ولې ولاړه، زموږ ملکیان ولې ولاړه. نو زموږ پر مرکزی دولت، ولایتي ادارې او پر ټولو هغه لوړفورو مسولینو باندې دا غږ دی چې ژر تر ژره د دغه تیرو پیښو عاملین په ګوته کې او ولست یې افشا کې، او د آینده پیښو مخنیوي لپاره باید چټک ګامونه دوی واخلي.
په دې ټولو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښېده. که څه هم حکومتي مسؤولین د ملکیانو د تلفاتو په برخه کې وسلوال طالبان، خو طالبان بیا حکومتي سرتیرو ترونوي چې د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. اما مدني فعالین وایي د جګړې ټولې غاړې د خپل یو مخالف لپاره پر ملکي کسانو مرمۍ وروي او د هغوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. محمد الی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
و امر دل چې د هلمند مدني فعالان وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو او د دغه راز د افغان پوځیانو تلفات ډیر شوي دي. بهرني ځواکونه تل دغسې ادعاو په اړه وایي چې څېړنې کوي، او د خپلو څېړنو په نتیجه کې به په دې پوه شي چې بمباري کې ملکي تلفات وو، او یا هم د جګړې نورو لورو ته چې افغان پوځیان دي تلفات اوښتي کنه. خو بیا هم له موضوع ډېر لرې نه ځو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې البته د زندانیانو بشري وضعیت ته اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د دې کمیسیون مسؤول سید محمد سامي وایي د بلخ په مرکزي زندان کې محبوسین په ډېر ناوړه وضعیت کې دي، او د یوه درې کسیزه خونه کې له شلو زیاتو زندانیان ساتل کېږي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د زندانیانو لپاره په زندان کې روغتیایي امکانات هم ډېر کم دي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی، او له حکومت څخه غواړي چې څو د دغه ولایت په مرکزی محبس کې د زندانیانو د ښې ساتنې زمینه برابر کړي. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي وایي چې د بلخ په مرکزی زندان کې محبوسین په ډیر بد بشري وضعیت کې ساتل کیږي. هغه وویل چې په یوه درې کسیز اتاق کې له شلو ډیر زندانیان پرته له مناسبو صحي امکاناتو ساتل کیږي. ښاغلی سامي زندانیانو ته د ځای د تنګوالي ترڅنګ هغوی ته د حرفي او زده کړې د زمینې د نشتوالي په اړه هم اندېښنه وښودله.
مشکلات عمده که در مربوط بلخ است، اما مسئله جای است.
عمده ستونزې چې د بلخ په زندان کې موجود دي یو خو د ځای نشتون دی. په یو اتاق کې چې درې کس لپاره جوړ شوی دی کابو شل نفره ساتل کیږي. د دې ترڅنګ هغوی ته د حرفي او زده کړې زمینه هم نه ده هواره شوې. د ځای نشتوالي د دوی لپاره روغتیایي ستونزې هم زیږولې دي. یادې مسلې موږ زیات اندېښمن کړي. د بلخ د ولایتي شورا غړي هم د مزار شریف په مرکزی زندان کې د محبوسینو وضعیت د تاسف وړ بولي. هوایي چې حکومت د زندانیانو لپاره د ځای د ستونزې د حل په خاطر باید مؤثر اقدامات ترسره کړي. د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وویل د بلخ مرکزی محبس په ښار کې دننه د استوګنې کورونو ترمنځ موقعیت لري چې په هیڅ ډول معیاري او ستاندارد نه دی. دوول چې دا زندان هغه کورونو ته چې شاوخوا یې موقعیت لري ګواښ شمیرل کیږي. افضل حدید وایي چې ولسمشر غنی په کراتو وعده ورکړی چې په مزار شریف کې به د زندانیانو لپاره د ځای ستونزه هواره کړي، خو تر دمه هیڅ هم نه دي شوي.
مشکلات محبس به ما وعده داده بود.
د محبس ستونزو په اړه یې موږ ته وعده راکړې وه چې ډېر ژر به حل شي، خو متاسفانه د پنځو کلونو په تېرېدو سره تر دمه دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. زندانیان لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. و موږ غوښتل چې د بلخ زندان د مسؤولانو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په همدې حال کې بیا د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد وایي چې محلي ادارې د زندانیانو د ځای ستونزه او له ښار څخه بهر د زندان د انتقال مسله له مرکزي دولت سره شریکه کړې او تمه لري چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو د اساسي بشری حقونو اونیز خبرونه مهیروي له بل خبرونه د جون پښیبو کې سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ پیښې مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مسؤول پرون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د وزارت په خوارځواکۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په وینا یې د خوارځواکۍ کچې ته په کتو دا اقدامات بسنه نه کوي. د خوارځواکۍ یو علت هم دا ده چې خلکو ته په درې وخته سمه ډوډۍ نه رسیږي. دا هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو هم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیات کسان دومره ناداره یا دومره بې وزلي دي چې د ورځې یو وار ډوډۍ خوري. نور حال د نجصافي په راپور کې
دا په خوارځواکۍ د اخته ماشوم محمد غږ دی. د محمد مور مریم وایي ماشوم یې له تیر یو کال راهیسې په خوارځواکۍ اخته دی. هغې وویل سره له دې چې ماشوم یې په ډېرو روغتونونو ګرځولی، خو لا هم ماشوم په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی.
زما زوی له تیر یو کال راهیسې په خوارځواکۍ اخته دی. د روغتیا د وضعیت د ښه کېدو لپاره یې موږ خپله ټوله وسه وکړه، خو لا هم نه دی ښه شوی او اوس ماشوم د اندرا ګاندي په روغتون کې بستری دی.
له مریم سربیره محمد زمان وایي ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته دی او په دې برخه کې له کومو امکاناتو شکایت لري.
موږ یو ماشوم د سوی تغذی ماشوم د ډاکټر په ډاکټر شفاخانه ډېر وګرځو، مطلب تیز نتیجه را نه کړله او ډېر ستونزو سره مخامخ شو. کندز کې د سکه تداوی او یا ښه درسته تداوی شفاخانه نه لرو، چې موږ د خپل ماشومانو یا د خپل دغه مریضانو غوړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان او 415 زره میندې په خوارځواکۍ اخته دي. متخصص ډاکټران وایي له 15 کلنۍ ښکته عمر لرونکو ماشومانو ته د کافي اندازه خوړو نه ورکول د خوارځواکۍ مهم لامل دی. راضیه بیا هغه مور ده چې زوی په ماشومتوب کې په خوارځواکۍ اخته شوی.
په طفل خود من سوی تغذی بود، بعضی وخت ها بچه کلانه ایشه ازش پرسن.
ما دویم زوی ماشومتوب کې په خوارځواکۍ اخته شوی و، اوس یې خویندې ورونه پوښتنه کوي چې ولې زموږ د ورور جسامت دومره وړوکی پاتې دی. د هغوی په ځواب کې بیا وایم چې د اقتصادي ستونزو له وجې ستاسو ورور په سوی تغذی اخته شوی و.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 15 کلنۍ ښکته ماشومانو او میندو کې د خوارځواکۍ د کچې له لوړېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مسؤول ډاکټر شفیع الله صافی د کورنیو دغو اندېښنو ته په کتو داسې وویل:
موږ هغه سرچینې چې تر لاس لاندې لرو هڅه کوو چې په 2 ولایتونو کې چې ډېر زیانمنونکي دي او پکې د خوارځواکۍ پیښې ډېرې دي ورته رسیدنه وکړو. یو شمېر ولایتونو کې به سم خدمات نه وي رسېدلي. وجه همدا ده چې موږ کافي منابع نه لرو.
ډاکټر ساپی وایي په 14 ولایتونو کې د خوارځواکۍ د پیښو د کمولو لپاره بېلابېل روغتونونه فعالیت کوي. د ښاغلي شفیق په وینا دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې له 15 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 214 زره یې په شدیدو او 311 یې په متوسط کچه تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ په باب مو واورېدل. په اروزګان کې بیا ډېر کوچنیان شکایت کوي چې ډېر ښوونځي پر مخ تړلې دي له 2 کلونو راهیسې. یو هم په مرکز ترینکوټ کې ښوونځي دي چې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د دغو تړلو ښوونځیو له 2 زده کوونکو سره غږېدلی او په دې اړه یې دا راپور رسولی.
پریدلا او لالی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټاړ وند مهرآباد کړي اوسیدونکو دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر اووم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي یې د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوې او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مرآباد کلي اوسیدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونو چوکیانې او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي، معلمانو شی نسته، په دې خاطر نه سم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه سمپونه شته، سمپونه نړېدلي دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری دي د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بله غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي ښوونځي دي ورته بیرته ورغوي او پاله دی کړي.
طالبانو څه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اصلي سي بالا زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وس دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت څه دا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ملیش استادان راولې. موږ دا د دولت څه دا غوښتنه لرم. طالبانو څه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اصلي سي بالا زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وس دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت څه دا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ملیش استادان راولې. موږ دا د دولت څه دا غوښتنه لرم.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ښوونځي د مرچلو په توګه کاروي. د یادی اداري مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې په دیاړې په څو ځلې امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته یې قومي مشران ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مه کاروئ، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لیږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوالو مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشران للارې خبرې کړې دي، وختره بار بار کړې ده، ولې متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي چې د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولي وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې بیا راشي په ښوونځی کې زده کړي.
که څه هم امنیه قومندان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم پکښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په ارتباط. د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یو شمېر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ایران برید ونه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ وروستۍ لانجې د دې باعث شوي دي چې په کانګرس کې یو شمېر ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د هغه قانون د لغوه کېدو شغ اوچت کړي چې له مخې یې د امریکا ولسمشرانو ته په تیرو دوو لسیزو کې په ټوله نړۍ کې د پوځي بریدونو اجازه ورکوله. د ډیموکرات ګوند استازی باربرا لی او د جمهوري غوښتونکو استازی توماس میسی د کانګرس له یو شمېر نورو غړیو سره پرون د ګډې خبرې غونډې پر مهال د پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا قانون په 2001 کال کې درې ورځې وروسته د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو چې پر نیویارک او واشنگتن وشول تصویب شو. د دې قانون له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د مسؤولانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د استازو جرګې یوه فرعي کمیټې د سیشن بی فورس په پوځي بودیجه کې یو بدلون ومانه چې په دې کې هم له پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د امریکا د کانګرس ګڼ غړي وایي چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته هغه وخت را رسېدلی دی چې کانګرس دا قانون لغوه کړي او پر ځای بل پلی کړي. د دې قانون مخالفان په کانګرس کې په دې نظر دي چې دا قانون ډیر پراخ دی او باید داسې توجیه نشي چې لمخې له ایران سره جګړې ته لار هوار شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي اټومي تړون ووت او له نږدې یوې میاشتې را په دیخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي او په ورته وخت کې په فارس خلیج کې پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تهران په ځواب کې ویلي دي چې بیرته به په لوړه کچه د یورانیمو غني کېدو ته مخه کړي.
په افغانستان کې اتنې مې بجې شوې او ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته تمدد د شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی په 13 مصر مشیزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. د غور سیمه ییز چارواکي وایي د جام لرغوني منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو رښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلې دي. جام منار په نوې ډیلي کې تر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان د ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په برسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. پاکستاني چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تورې درې مشکوک کسان نیولې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ زیات شوی کړکېچ په ترڅ کې پینتاګون منځني ختیځ ته د 500 سرتیرو پر استولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ولسمشر ډونالډ ترامپ تورن کړ چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې وشي او د دې تړون او یو مکلیزه به هم هلته ولمانځل شي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې به هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خطر دی. مخکې په پکتیا کې د کروانګرو او د غرز بندوالو د ستونزو په باب واوري. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې کروانګر او بندوال وایي د بڼونو او ځمکو څخه د ترلاسه کیدونکو حاصلاتو د ساتلو لپاره سم ځایونه نه لري. دوی وایي دا یوه غټه ستونزه ده او له امله دوی دې ته اړ کیږي چې خپل حاصلات په کمه بیه وپلوري. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی په دې اړه راپور کوي چې په البته د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره ځینې پروژې لاسلیک شوې دي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډي پټان ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
اگر که وزن مور کشمش خانه نسته انګور څو دغه مخته په نیمه باید تقریبا 500 روپۍ راځي. اوس که چیرې کشمش خانه جوړ شي یا هغه مخته 2.5 لک روپۍ راکړي.
ډنډي پټان کې پیاز، الوګان، غنم، جوار، الوبیا پیاز کرل مو په 1.5 روپۍ بو کې لیدل وسی چې کاریخونی ته جوړې کو مو پیاز د پخار زهب پیدا کړي.
د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست د دې ولایت د بڼوالو زمکوالو او مالدارانو ستونزې منی وایي چې د هواري په برخه کې ګڼ پلانونه لري دي چې لړلې یو هم بزګرانو او بڼوالو ته د دوی په سیمه کې د دوی د ستونزو په پام کې نیولو سره وړې پروژې دي. په همدې لړ کې نن چهار شنبه د غبرګولي په لومړۍ نیټه د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست د دې ولایت په مرکز ګردیز او اړوند ولسوالیو کې د څه باندې 13 میلیون افغانۍ په ارزښت د 2 شپېتو پروژو د پلي کولو قراردادونه له بڼوالو او ځمکوالو سره لاسلیک کړل. د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري رئیس انجینر محمد دین محمد د دغو پروژو د څرنګوالي په حکله ازادي راډیو ته وویل
د 2 شپېتو فرعي پروژې چې مختلفې پروژې دي په دې کې کشمشخانی دي، په دې کې د پیازو خونی دي، ذخیرې دي، همدارنګه د اوبو واړه بندونه دي چې دا په پکتیا ولایت کې پلي کیږي چې ټوله مجموعي بودیجه 13.1 میلیون افغانۍ کېږي. دې سره به ان شاء الله د بزګرانو په اقتصاد کې لوړوالی راشي او هغه ستونزې چې لري تر یو اندازې پورې به د ستونزې د دوی راکمې شي.
د محمد په خبره د یاد شویو پروژو چارې به د راتلونکو 10 ورځو په موده کې عملا پیل شي. تمه کیږي چې د دې پروژو پلي کېدل به د ځایي ځمکوالو پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیوات یو بل خبرونې ته هر کله کوم په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو د خبرونې ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدا موده د خپل حق لپاره مبارزه کړي عادل صاحب تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي عادل صاحب خبرونې تستړی مشه لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب په حق غږیږو که په پیل کې د مقدمه په ډول په دی وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه
ډیر مننه هیواد صاحب تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوخه کولای شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادي لمخې وکړي د خپل رضایت او خوخه لمخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي څوک مخنیوي ونه کړي څه کول غواړي او څه کولی شي ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم له چا سره واده کول ماته په ګټه دی د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی په دې ټولو کې یو انسان ته خوښه ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی
لکه زما په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده څه فکر کوي آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي هغه که په هر مسله کې وي که په تجارت کې وي که د ژوند په پیلولو کې وي په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي یعنی کورنۍ تر ډېره خپله والدین یا خپله مشران داسې تربیه سوي دي داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډېری مسایلو کې د انتخاب حق نه ده ورکول سوی او په ډېری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی دوی داسې لوی شوي داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چا ته ورکول دا مضر دی یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو ماشین خپله اراده نه لري همدغه ډول موږ اولادونه ځوانان محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لیغه نه د یو فابریکي او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي هم د کورنۍ لپاره مضر دی هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي خو مشران دا وایي چې فرزن دا ځوان دی نه پوهیږي ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي
دغه لویان چې مثلا کله خپل ماشومان او یا خپل ځوانان ته وایي چې تاسو باید زمنګ په خوخه باندې ژوند وکړي زه د دین یو سوال کوم که تاسو فکر کوي چې تاسو پریکړه د تاسو د اولاد په نسبت باندې ګټور دی تاسو دا ولتیا ولې نه لري چې خپل اولاد ته قینات ورکړي چې تاسو پریکړه ګټور ده دوهم آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغه نه د انتخاب حق اخلي تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل ژوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي تاسو که د خپل اولاد یا خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ تاسو کومه رشته ټاکلې دی که ټاکلې مو وي که بې سواده نه یاستئ په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ تاسو چې کوم کاروبار بزنس او تجارت شروع کړی دی په هغه کې څومره بریالي یاستئ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغه نه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ څومره منظم ژوند کوي دغه سوال نه دی چې که دغه خلک له ځانه وکړي زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي د انتخاب حق غواړي له هغو نه پوښتنه کوم سي تاسو کله داسې یو حالت سره مخ سوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
خو څنګه قناعت ورکړي
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغه نه کومک وغواړي هغه یې وکول سي، یعنی د هغه په واسطه باید وکول سي، د نور خلکو په واسطه باید وکول شي، د خپل کورنۍ مشران او خپل سرپرستان ته باید قناعت ورکول شي. منګه خوشبختانه سره دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډیره فقیره ده او ډیره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډیر نخبه دي، هغوی ډیر پوه دي، هغوی ډیر بریالي دي، هغوی ډیر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپل کورنۍ ته قناعت ورکم، او هغه بد پیښه چې ممکن پیښه شوی وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې پیغه کې له تعلیم څخه د انجونو د محرومیت مسله وه، پیغه کې په وده کې د انجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شم.
کچېرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کېږي او کچېرې یو کس ته ورکول کېږي، پایلې به په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېرې د کورنۍ مشران، یعنی ډېر فامیده هم وي، ډېر پوهه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده ترسره کړي. منګه چې کله خپل نازولي لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیستی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندي خښ کړل. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروئ، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلي یا نه اخلي، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلی لور سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې دې نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیره البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید پیغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي، البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته. په دفتر کې سره ول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په څیر به موږ ژوند کړی. لګنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په څیر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په کابل کې سپاهی ګمنام منار څو وخت اولی جوړ شو.
در سال 1329 یک منار به نام منار سپاهی ګمنام تصمیم گرفته میشه تا اینجا تاسیس شه و این منار تاسیس میشه.
د سپاهی ګمنام منار اوس په څه حالت ده او مسول کسانی په حق لا څه وایي؟
وروسته په دې جنگونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د سپاهی ګمنام د منار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په اخر کې د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه وږمه جواخیلې درته وړاندې کوم.
زب کابل کې د سپاهی ګمنام منار ته راغلم. که څه هم دلته د موټرو د تګ را تګ غږ هم دی، خو په هر صورت منار ته چې ګورم تقریبا 10 متره اوږدوالی لري. له خښتو څخه راغېدلی تورې او شنې کاشي هم ښکاري چې پکې کار شوي دي. د دې لپاره چې منار کلک راشي په منځ کې سیخان هم کاریګري دي او په ګرده بڼه جوړ شوی دی. په پاس سر کې د ګلانو انځورونه هم ښکاري. د دې منار د ساتلو لپاره چار چاپېره پنجرې تو شوي دي. په اوس وخت کې د سپاهی ګمنام خواوشا هغه کسان راټول دي چې دوی دست فروشي کوي دلته. ورزول څو تنه نسخه پوښتو چې د دې منار پاک له څومره پیږي؟
زما نوم میر محموده د کابل سجن کې
کوم زره ته وایي چې تاسو دلته دا غدي سپاهی ګمنام منار ته نږدې یاره ورځ زی راځي دلته کار کوي. د دې منار پاک له څومره پیږي؟
دغه منار چې دا تاریخي منار ده چې په کابل مرکز د پلخشی جماعت څنګ کې موقعیت لري او ډېر تاریخي منار ده، تاریخي ځای ده چې مونږ هر ورځ زو راځو دغه دیدن کوو او دا تاریخي ده او زموږ د وطن افتخار دي، تاریخي میراث مونږ هر ورځ دغه دیدن ته زو.
اوس راځي د بل ورور ته تاسو به اول خپل نوم راته وایه.
زموږ نوم خواجه عبدالغفور ده.
دغه سپاهی ګمنام د تاریخي منار په اکله د نظر څه ده؟
دا خو پخوانی منار ده، زموږ د اجداد او نیکه پاتې ده، تاریخي آثار ده. آیا خود هغه د خښتو جوړ شوی ده؟
نوم یې صداقت است. د لغمان اوسېدونکی مو فلم په کارتنان کې اوسېږم.
د سپاهی ګمنام د منار په هکله څومره پوهېږي؟
نو دلته زه خو لګانې خرڅوم، خو په هکله دومره معلومات نه لرم او بیروبار پکې زیات ده. مخلوق زیات راځي او شیخ اخلي دلته خریداران یي نو جیک منار ده، نو خلکو ته ګوري څه ده کوي. نو
که مخکې وختونو ته ور وګرځو نو د میوند جګړه د افغانانو په ګټلو سره پای ته ورسیدله او دغه وخت د جګړې بریاوې تر نن پورې د عامو او خاصو خلکو لخوا په ډېر ویاړ سره یادېږي. افغاني شجاع پیغلې ملالۍ په وروستیو شېبو کې د کامیابۍ بیرغ پورته کړ او ځوانان یې له دښمن سره جګړې ته واچول، په میړانه وجنګېدله او د میوند د جګړې بریا یې د تاریخ په پاڼو کې په خپل نوم درج کړه. کلونه وروسته افغان حکومت د میوند شهیدانو په نوم د سپاهی ګمنام منار ورغاوه. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع په کابل کې د سپاهی ګمنام د منار د تاریخ په اکله وایي.
سپاهی ګمنام اصلا د میوند شهیدانو په یاد جوړ شوی دی. د میوند شهیدان په 1980 کال کې شوي دي په میوند په دښته کې. بیا کله چې مرحوم غلام احمد فرهاد د کابل انتخابي ښاروال وټاکل شو، هغه د نادر پختون جاده د جوړ کړ د لوی جاده د چمن په لور، او د دې جاده په منځ کې دغه مینار جوړ کړ چې ورته سپایي ګمنام وایي. په دې مینار یوه لوحه لیکلې ده شهیدان پکې یاد شوي.
منارونه نه یوازې د کابل په ښار کې بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم په خورا ښکلا سره د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې رغېدلي دي. دا چې د منار کلمه څه معنا لري دا مو د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي. نوموړي د منارونو په هکله مقاله هم لیکلې ده.
منار کلمه اصلا منار له نار نه اخیستل، نار اور ته وایي، منار یعنی د اور جای. منار په سر به چراغ د همیش لپاره د شپې له خوا نه بل و ځلان به او درخشیده به وړانګې به چې له د چراغ نه له لرې نه ښکاره کېدي، نو که چا به وغوښتي چې د شپې سنټر پیدا کړي او مرکز د ښار پیدا کړي ډېر په اسانه سره د منار نه. نو منار له نور یا له نار نه اخیستل سوی، دلته به همیشه رونایی او روشنایی به وله چې دغه روشنایی نه به خلکو ډېر زیات لاره پیدا کولی سو او دا د منار اطراف به همیشه لپاره روشان و. موږ په افغانستان کې ډېر زیات منارونه لرو چې هر یو تاریخي ځانګړی حیثیت لري. هغه قدیمي ترین منارونه د غور منار د منار جام چې له هغې نه وروسته د تیموریانو سلسله راغلله په هرات کې غوري منارونه جوړ کړي دي. همدارقم د افغانستان په ځینو ځایونو کې نور لکه سپایي ګمنام منار ده، نور منار شهدا ده.
د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د سپایي ګمنام منار په 1928 کال د هغه وخت د ښاروالۍ لخوا جوړ شو. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی له نورو معلوماتو سره.
تأسیس و ساخت و ساز منار سپاهی گمنام فعالیت بوده که از سوی ښاروالۍ کابل
د سپاهی گمنام منار د کابل ښاروالۍ لخوا هغه وخت ورغید چې د مسؤولو کسانو لخوا پریکړه وشوه چې د میوند شهیدانو په نوم دی دلته منار جوړ شي. تر ټولو مهم کار چې په هغه وخت کې وشو همدا د سپاهی گمنام د منار جوړېدل وو. د سپاهی ګمنام منار د کابل په زړه کې جوړ دی، نو ځکه له هرې خوا څخه خلک راتلی شي او دلته د میوند د جګړې یاد تازه کوي. موږ هڅه کوو چې د دې منار ساتنه وکړو او جوړې وساتو.
د سپاهی ګمنام د منار باندې د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. کله به جشنونه هم دلته منځل کېدل. د کابل اوسیدونکي اجمل لغه وخت نه کیسه کوي چې هلته به د استقلال جشنونه منځل کېدل.
دلته به خلک راتلل، مطلب د خلک اکثره د تفریح لپاره راتلل، د انجوی لپاره راوتل، مطلب صبح پکنیک ته تلل خپل هغه لپاره. اوس نن سبا دې حالات کې څوک ګرځېدی نشي، ویریږي. او بل خبره داسې ده چې حالات صحیح نه دي، دې د خاطره څوک نه وځي، څوک پکنیک ته نه وځي. دا خلک جشن لپاره تلل دي، جشن لپاره تلل دا یو نما وایي لکه هغه چکر د پاره راتل، تفریح د پاره راتل، خلک دغه منا د پاره دې خاطر یو یادګار د پاره راتل خلک. هلته
یو شمیر کسان له مسؤولو کسانو څخه غواړي چې ټولو تاریخي عابدو ته په تیره بیا منارونو ته پام وکړي چې ویجاړ نشي. بل لوري بیا د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې د سپاهی ګمنام منار په تیرو جګړو کې وران شوی و، خو د دوی په هلو ځلو چې اړوندې برخې سره یې موضوع شریکه کړه بیرته جوړ شو. په دې هکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسی سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې منارونه په کوم هدف جوړېدل، او په دې هم ورسره غږېدلې چې سپاهی ګمنام منار ولې په دې نوم یادېږي.
پخوا چې منارونه جوړېدل یو د کاروانونو د مسیر د پیدا کولو په خاطر باندې جوړېدل، په یو لرې فاصلو کې جوړېدل چې کاروان به هغه منار خواته حرکت کوه، یعنی لارې پیدا کوله. بل منارونه د جمعتونو څنګه کې جوړېده چې د اذان لپاره چې خلک لمانځه ته راوولي. دریم د یادګاري منارونه دي چې خلکو د یوې حادثې په حق لباندې یو څلی جوړېږي. یو
د سپایي ګمنام منار ولې په دې نوم باندې یادېږي؟
کله چې د میوند د جادې دغه سړک وویستل شو چې غلام محمد فرهاد دغه وخت ښاروال و، نو دوی د دې سړک په منځ کې یو څلی جوړ کړ د سپایي ګمنام په نامه باندې. هغه عساکر چې په جنګونو کې شهید شول او هغوی د هغوی مړي د هغوی کورنیو ته ونه رسېده، یعنی ورک شو یا همالته خاخ شو، یعنی د سپایي ګمنام په نامه باندې دغه څلی جوړ شوی. او وروسته په دې جنګونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و. تاسو به شاهد هستئ چې د جادی دواړه خواوې د تعمیرونه اکثرا وسوځېدل، زوړ ښار تهدید لاندې و، جنګونه خراب کړ. دا څلی هم د جنګونو په واسطه باندې تخریب شو.
بیا تاسو د مسؤول ادارې په صفت د دې منار لپاره څه وکړل؟ څو جیلم جوړ کړ؟ اوسنی حالت یې څه رقم ده؟
دغه منار په 1940 کال کې یوه افغانه ښځه وه، افغانی الاصل جاپانی،
هغه کابل ته راغلی وه او دلته د منارې ولیده. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یې مشوره وکړله چې هغه غوښتله چې دغه منار خپل شخصي پیسو ذریعه باندې دا بیرته ورغوي. منګه د دې منار ډیزاین وکړه د سر نه
کله چې لږ دا وځي کوي چې په کومو تیږو جوړ شوی وه او دا په کوم صاف کو
دغه تیږې د ګزک تیگو په نامه باندې یادیږي چې پخوا موږ دلته یو فابریکه درلوده د حجاري او نجاري چې په دغه فابریکه کې دغه ډبرې تولید شوې وي. مستقیما ځکه دغه تیږه د دې په شکل د مخروطي یا په شکل د مایل پورته شوې وه، تقریبا لس متره د دې ارتفاع وه.
منار چې زموږ تاسې تاریخي آبده ده، بدون دې چې مسؤول کسانو باید د هغو ساتنه وکړه، عامو خلکو ته څه کول پکار دي تر څو دغسې تاریخي میراثونه له لاسه ورنه کړو؟ مثلا سپاهي ګمنام خواوشام دا اوس دست فروشان دي، ډېره ګڼه ګوڼه د خلکو هم ده، لکه څنګه چې پام ورته اوس سیاسي نه کېږي.
په دولت یا وزارت اطلاعات فرهنګ په یوازې توپ باندې نشي کولی چې ټول آثار یا تاریخي عابدات خوندي کړي، حفاظت کړي، ځکه د تشکیلاتي له لحاظه زمونږ اداره هم د تاریخي عابداتو ریاست هم موږ دومره پرسنل نه لرو چې د هر یو عابدي په سر باندې ودرېږو یا وګرځو. موږ سیار ټیم لرو چې ګرځي، خو دا باید خلکو همکاري وکړي چې دوی باید دغه تاریخي آثار خپل ملکیت وګڼي تر څو چې موږ وکولی شو خپل هغه پخوانی تاریخ، پخوانی ارزښتونه هغه حفظ کړو.
درنو دوستانو، کته هم د سپاهی ګمنام خو او شا د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده، خو بیا هم د اسد په 28مه د نظامی مسولینو او عام خلکو لخوا د هغو سرتیرو په نوم چې په یاد ځای کې شهیدان شوي دي د ګلانو ګیډې ایښودل کیږي. په دې هیله چې ټول تاریخي آبدی بیا ورغول شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هی چاري.
کڅوک را کاندي دنیا خوبا دوان عاشقی بدی پے نو انور نا تم معشوقی دا عاشق چال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زل می تازل پی پلا سرا غلی یو اختب دی پدرس جهان ورنا کم کم فقیرش میری فقیریم کم توپا فقیرش میری فقیریم کم توپا امیرش میری امیریم
کم توپا امیرش میری
Oh,
همیش پا غوگ ناری ده هجران و روان چی همیش پا غوگ ناری ده هجران و روان رحمان زکاو دخ پلیار و مخ تزدیر یمان رحمان کمی تو پا امیریش میری